بلکې لاس پچې شوې په رواني وسعت کې به د مثلث اومې ورځې خپرونې واورئ. خو تر هغه مخکې خبرونه د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي افغانستان کې وضعیت پیچلی دی او یوه عمده حل لاره د ټول ګډونه حکومت جوړول دي. عبداللهیان پرون شنبه په تهران پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل طالبان د افغانستان د ټولنې د واقعیت یوه برخه دي خو ټول واقعیت نه دي. هغه د افغان کډوالو په اړه وویل
تاسو د افغانستان وګړي وګورئ، هر بحران چې په هیواد کې راسي دوی زموږ پر لوري راځي. موږ په واقعیت کې 5 میلیونه افغان کډوال په خپل هیواد کې لرو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په وینا طالبان نن د داعش ډلې په وړاندې جنګیږي، خو دا په دې معنی نه ده چې ټول ګډونه حکومت یې نه جوړوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې 14,000 افغان کډوال د ایران له خراسان رضوي ولایت څخه ایستل شوي او افغانستان ته لیږدول شوي دي. د بشري حقونو مدافع رحیم جامع غوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا له بشري حقونو د سرغړونو موارد باید مستند وڅېړل شي. د ښاغلي جامع څرګندونې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا برخې پرون پر خپله ایکس شبکه خپرې کړي. ښاغلي جامع په خپلو څرګندونو کې د دغو سرغړونو د مستندولو لپاره د قوي حساب کتاب غوښتنه هم کړې. د نومبر میاشتې 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه چې په دې مناسبت د بېلابېلو سازمانونو لخوا یو 14 ورځنی کمپاین پیل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان د هغې ورځې راهیسې هره ورځ د ښځو د حقونو او د بشري چارو د مدافعانو څرګندونې خپروي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې د طالبانو په کنټرول کې د وایي د ژمي له راتګ سره د ښارګوټو او د دنګو ودانیو مسؤلان دنده لري چې خپل د تودولو سیسټمونه برقي یا ګازي کړي. دغې ادارې پرون شنبه پر خپلې ایکس شبکې لیکلي چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره یې په ګڼ مېشتو سیمو دنګو ودانیو او ښارګوټو کې د خبرتیا لپاره څه باندې 2000 اطلاعیې خپرې کړې دي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د دوی څارونکي شپه ورځ د کابل ښار په ټولو برخو کې د هوا د ککړتیا سرچینې څاري او له سرغړونکو سره به قانوني چلند وکړي. خو دغې ادارې نه دي ویلي چې دوی د کوم قانون له مخې له سرغړونکو سره چلند کوي. څه باندې 2 کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته طالبانو ټول نافذ قوانین او اساسي قانون ملغا اعلان کړل. په دې موده کې د چاپیریال ساتنې په اړه هم د طالبانو لخوا کوم نوی قانون نه دی جوړ شوی. د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي لوبډلانو د کابل پر وخت د سهار 10 بجې په خپله دویمه لوبه کې له نیپال سره مخامخ کیږي. د کرکټ بورډ ویان نسیم سادات د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه لري چې افغان لوبډله په ابوظبي کې کیدونکې نننۍ لوبه وګټي.
که څه هم لومړۍ لوبه د افغان لوبډلې په بریا تمامه نه شوه، ولې تمه کیږي چې نن به افغان لوبډله دا سیالي وګټي، ځکه زموږ لوبډله قوي لوبډله ده.
په آسیا جام کې تر 19 کلنو کم عمره افغان لوبډلې خپل لومړۍ لوبه د تېرې جمعې په ورځ د هند لوبډلې ته وبایلله. د افغان لوبډلې بله لوبه به د روانې سه شنبې په ورځ له پاکستان سره وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر اتمی تړون چې تهران د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره لاسلیک کړی و بې خاصیت وباله. حسین امیر عبداللهیان چې پرون شنبه په تهران کې خبرې کولې وویل هیواد غواړي پر اتمی تړون چې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورڅخه په یو اړخیز ډول وتلی و بیا کتنه وکړي. عبداللهیان ویلي څومره چې مخته ځي دغه تړون هومره بې خاصیته کیږي او دوی به هیڅکله ځانونه د تړون په تنګ تونل کې راګیر نه کړي. په 2015 میلادی کال کې د تړون له مخې د نړیوالو بندیزونو کمیدو په بدل کې تهران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو پریکړه وکړه.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د سجی دغه مثلث خپرونې ته شراخلی د افغان طالبان او پاکستان پر سیاسي اقتصادي احتمالا ترنګل یو روابطو دلته بحث لرو. څه باندې 2 کاله مخکې چې کله طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د پاکستان د استخباراتو د مرکزي ادارې پخوانی مشر جنرال فیض حمید چې هغه وخت په پېښور کې د قول اردو مشر و د کابل په سرینا هوټل کې د چای پیاله جګه ونیوله چې یو شمېر افغان سیاسیونو دا سمبولیک حرکت په کابل کې د پاکستان د واک او ځواک په ډول تعبیر کړ. تر دې وروسته پاکستان یوازینی هیواد و چې چارواکي کابل ته نسبتا ډیر تلل او پاکستانی مشرانو به ویل چې په کابل کې زموږ دوستان واکمنان شوي دي. پر کابل د طالبانو د بیا واکمنۍ دوې میاشتې نه وې پوره شوې چې پاکستانی چارواکو وویل د افغان طالبانو په منځګړیتوب له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د سولې خبرې پیل شي. دا خبرې هم وشوې. بیا د ټي ټي پي او د پاکستان د حکومت ترمنځ اوربند شو، بیا اوربند مات شو، جګړې تیز شوې او دا جګړې تر دې بریده ورسېدې چې د نومبر په پیل کې د پنجاب په میاوالي کې پر یوه هوایي ډګر برید وشو چې د پوځ په وینا درې الوتکې پکې زیانمنې شوې او د ځینو په باور 15 او حتی د 30 الوتکو د ویجاړېدو نتایج شوي راپورونه هم خپاره شول. دا حملې لا هم روانې دي او د نومبر په 26 په بنو کې پر پاکستاني پوځ ځانمرګي برید وشو. اسلام آباد وویل چې دا حمله د افغانستان یو افغان کړی ده. د دواړو هیوادو د اړیکې دې برید ته رسېدلې دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي خبرداری ورکړ چې پاکستان د 1901 کال په لور جرمي دا څرګندونې سره اور
پاکستان اوس هغه بازی کوي لکه په 1901 کې چې کولې د بنگلاديش په موضوع کې او بل اخر بنگلاديش لاس ورک. نو زه فکر کوم چې دغه رقم پاکستان خپل د پالیسۍ ته دوام ورکړي او دغه څه بد وضعیت د موږ مهاجرینو سره وکړي او خپل خلکو سره هم وکړي او بیا دلته د فشار په نوم د ډیورن خط دغه کې زه فکر کوم چې دا به ډیر زر نه وي چې هغه څه واقع به کېږي لکه په 1901 کې دوی هغه کړی. خو زه فکر کوم هغه غلط تجربې چې دوی پخوا کړې هغه اوس بیا دوی تکراروي.
مخکې تر دې چې د دې بحث ملمانه تاسو ته معرفي کړم، همیشنۍ تکرار غوښتنه به یو ځل بیا وکړم چې تاسو په فیسبوک کې لمبور سره د دې بحث په اړه خپل نظر شریکولی شئ او په یوټیوب کې دا پروګرام لیدلی شئ. که مو خوښه وه سبسکرایب ولای شئ. رابشم د خبرونه ملمنو ته محمد یونس مومند د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی سرپرست د اسکایپ لاري له کابل را سره د یو دلته په سټوډیو کې میلما او کوربه داود خټک ته د ازادي راډیو د مشال څنګه په خبرونه کې ایډیټر او میلما او کوربه مې ځکه ورته وویل چې په راډیو کې هم را سره دی او خبرونه ته مو د میلما په توګه راغوښتي دی. محمد صاحب، لومړی به له سوداګرۍ او تجارت پیل کړو. د ځینو په باور باندې وای د اقتصاد د هر څه مور پلار دی، د سیاست او د هر څه څرنګه د افغان سوداګرو ستونزه تاسو تازه ازادي راډیو ته ویلي و چې هغه د 1500 کانتینرو مشکل هم ګوندې حل شي، چیرته خبر رسېدلی؟
سلامونه او نیکی هیلې جناب شیبر صاحب تاسو ته او تاسو د برنامې لیدونکو ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم چې همیشه د افغانستان د خصوصي سکتور ژغ او د افغانستان د خلکو ژغ در مقصد پورې رسول دی. او جناب درون ملما خټک صاحب ته خپل نیکی او سلامونه وړاندې کوم. که لست اخوا ورشو د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتي اړیکی هغه وخت چې په افغانستان کې د داوود خان نظام لاړی او یو بل نظام لري د درت سلويشتو یا د 1500 راکل کالو راپدې خو از مخکې تجارتي اړیکو کې ترنګلتیا وجود لري او دا ترنګلتیا په دې بحث سره ده چې همیشه د افغان سوداګرو هغه مالونه چې پر دې لار د ترانزیت څخه شمول استفاده کړی د مشکلات ورته پیښ شي. ولې په اوسني حالات کې دوه کال کې موږ تقریبا نسبتا ډیر شي، یعنی داسې ډیر مشکلات مونږ درلودل، تقریبا د دوه میاشتو یا د درو میاشتو را په دې خوا څخه زموږ په تجارتي اړیکو کې مطلق بندشوالی راغلی و چې هغه زموږ په ترانزیت کې وو. د دې علت د ترانزیت دا و چې افغانستان ته چې کم ترانزیت مالونه دي هغه بیرته افغانستان ته راځي. چې موږ تقریبا 13 هفته چې موږ سفر درلودی، په دې سفر کې موږ د دوی دغه انتقادات چې په خوا یې هم کول او حل کړي و، بیا مو په دغه سفر کې وویل چې د ډیورن پر کرښه باندې ستاسو ټول سیمه خاردار دی، حتی په پاسپورت باندې چې سړی راځي په مشکل سره تلای شي. نو لهذا دا ستاسو دغه ادعاو ته چې دا تاثیر مشتنسي ثابتولی، خو دوی په دې باندې قناعت وکړي. د وزارت تجارت همکاران چې و دغه ځای دا دوی په دې باندې قناعت وکړي چې واقعا په دې کې دی کم راغلی و. یعنی یقین د دې به زه تاسو ته هم درته وایم، هر کانټینر چې د کراچي څخه حرکت کوي د زموږ در بورد یا در چمنه پوری یا سپین بولدکه پوری یا در تورخه مجلال آباد پوری دا کانټینر هلته یو کمپنی دا غي جي پي اس کوي. دا کمپنی ته معلومیږي چې دا کانټینر کوم خواته ولاړی، دا موټر څوسو او په کوم ځای کې دی، ټول و دې ته معلومیږي په وسري دنیا کې. موږ د دې دغه ادعاوي چې وي یا دغه خبرې چې وي دا چې په نتیجه کې دی نتیجې ته ورسېدل چې باید تقریبا لس ورځې د مخه زموږ دغه مالونه باید ایله کړي وای چې دوی ورې هلته یو مطلب ایشو کړي چې موږ ته یې راښکاره کړي چې دا دې تاسې به سبا د مالونو درلاسي. البته هغه مجلسونه چې وزیر صاحب محترم تجارت په سیاسي اړخ درلودلی یا د وزیر خارجه درلوده، په هغه مجلسو کې موږ هم صرف یوازې زه او محترم زما سره دروند همکار او مشر جناب الکوزی صاحب او زه او موږ یوازې د معین د وزارت تجارت سره په دې باره کې خبرې وکړلې چې دا د دواړو ملکو سوداګري ده او دا سوداګري یوازې افغانستان ته زیان نه رسوي، دا ستاسې ملک ته هم زیان رسوي. نو دوی هم په دې عقیده و چې واقعاً دا سوداګري دواړو ملکو ته زیان رسوي. نو لهذا موږ چې دا لس ورځې چې دیره تشه شو زموږ هلته درې زره درې سوه اتیا کانټینره بند پاتو. د دغه کانټینرانو بندیش په دې کې دی ویل چې درې سوه شپېته کانټینر چې دا هغه شان دي چې دا زموږ په نیګیټیو لیست کې دي، یعنی دا اگر سره موږ پر دې لار نه پرېږدو هغه لکه ټایر او زیاتره د راخ او په اصطلاح بلانکیټ یا کمپل چې موږ تویدا شم، خو اول به موږ دا در لکه او هغه په بل هفته کې لکه پرون ور مورز د دې د غبل ایسارو ایشو سول او مالونه د افغانستان خواته د کراچي د پورت څخه حرکت وکړي، د افغانستان بندرو ته راور رسیدي یا به وسره رسیدلی وي یا به نو سبا سهار ته راور رسیدي. نه چې دا غلط معلومات چې اوس مدار کې ولي همیشه
د کوم شي مومنت څه مسبو
بشه حالت دا خبره میکوه
مهرباني
دا هر وخت د افغانستان حالات یا به حکومتونه داسې سیاستونه جوړوي چې پر اقتصاد باندې تاثیر ونی کی یا به داسې کیږي چې زموږ اقتصاد او سیاست په سره جلا کیږي. نو دغه همیشه د افغان سوداګرو او متقابلن د پاکستان سوداګرو یا هلته چې خلک کاروبار کوي دا دغه سي مشکل سره مخامخ دي چې همیشه چې سیاسي حالات خراب شوی دي مستقیم پر تجارت باندې تاثیر کړی او ځانان او کاروبار
سیاسي برخه ته به بیا راسم. خټک صاحب کوم پښتنه وکم خو دا اسما پښتنه پاتاسو، یعنی دغه څو سو کانټینر رسیدوی په تور لیست کې شامل کړی دي، دغه ته اجازه ورکوي او کنه؟
دوی وعده کړی د ورې هم وعده وکړه جناب وزیر صاحب محترم تجارت سره او د ملګرو سره وعده وکړه چې موږ به هم دا په یو هفته کې دنه خلاصو وګړي در دوه سفرې د هغو هغه صحیح کلیرنس موږ ته هلته تجارت چې موجود دي د کراچي په فوټ کې هغو موږ ته اطمینان نه دی راکړي. معلومه نه ده چې آیا دا د څه وخت لکی او یا به در دوه سفرې هله کړي.
مننه خټک صاحب. اسی مومن صاحب سیاست ته اشاره وکړه، له سیاسي پلوه په مشال رادیو کې تازه څه خبرې لري سي د دوړو د اسلام آباد او د کابل اړیکې په کومه خوا درم؟
ډیر مننه شیبر صاحب او بخیر اغلی مومن صاحب ته خوشاله شوم دې سره ملاقات شو. خبره داسې ده چې پاکستان خو لکه څنګه چې مومن صاحب تاسو مومن صاحب خبره وکړه، دوه درې خبرې دي، یو تجارت ته د پاکستان، یو سیاست ته د پاکستان، بل امنیت ته د پاکستان. نو د امنیت ته په لور کوم وګورو نو پاکستان چې کوم غټ الزام لګي یو دا کله نه چې طالبان راغلي دي سیوا ما سیوا د اغه اولنې او درې سلورو یا پنځو میاشتو چې لغه ورستو بیا پاکستان په مستقل توګه باندې د طالبانو نه همدا غوښتنه کوي چې تاسو د پاکستان د کمچې تحریک طالبان پاکستان د اغه پر ضد باندې تاسو کاروایی کوي ځکه چې د پاکستان په عقیده تحریک طالبان پاکستان د پولی اغه غاړې ته موجود دي او اغه د پاکستان په غاړه باندې بریدونه کوي. یو دا بریدونه په دې تیر یو یو نیمه میاشت دوه درې میاشت کې ډیر زیات سیوه شوی دي. دا خو د امنیت برخه شو، د سیاست برخه دار د دواړو غاړو ترمنځ باندې همدغه امنیت په اغه باندې اثر کوي. یو بیا یو خپل خو تاسو چې څنګه دستان اگزیسی په خبرو کې دغه بیانونه دي د پاکستان له خوا داسې بیانونه را روان دي. بیا دام یو سیاست ته چې نن سبا پاکستان دا فیصله کړی دی چې څومره افغانان دلته کې دي او دا غي سره ویزه کارونه نشته دی، غي بمون که په زور ویو که په رضا وی دي بمون اخوا ورړو د پولی اغه غاړې ته. او بل چې کوم بل خبره دا اغا دا چې تجارت، نو تجارت کته سو ګوره پچمن پوله باندې نن زما په حساب سره نن یو سلويختم ورځ ده چې التزایی خلکو احتجاج پیل کړی دی او هغه هم پاکستان یو فیصله کړی دی چې پچمن پوله باندې به لکه د وړاندې په سیر باندې اوس خلک بغیر د ویزه او د پاسپورټ تک را تک نشي کولی. نو الته د چمن چې کوم ځایی اوسیدونکي دي اغه خلک دا غوښتنه کوي چې دی ته به دا ډیر زیات مشکل شي ځکه دی په ورځنی بنیاد باندې تجارت کوي. نو هر کله چې دی تګ را تګ نشي کوي په دې پوله باندې دا به دی لپاره ډیر زیات مشکل تمام شي او هم په دغه سر باندې دی الته احتجاج پیل کړي. نو دا درې سلور خبرې دي. یو نقطه نه ده چې تاسو ته هم خو که په لنډو ټکو کې او په یوه جمله کې تاسو خپل خبره ختمه کوم، نو هغه داری چې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ دا وخت اړیکې چې دي هغه په کوم ښه ډول نه دي روانې؟
مننه. د په دې وخت کې به د تاسو خټک صاحب د هغه پارلک ته اشاره وکړله، د چمن چې په د ځینو په وینا باندې په لسګونو سره او حتی ځینې وایي چې په لکونو کسان هلته راغونډ شوي دي. دې پارلک ته منظور احمد پښتین د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر هم څرګندونې کړي دي، هغه سخت انتقادونه کړي دي چې دا لاره باید پرانستل شي او دا لاره باید خلاصه شي. دا څرګندونې سره اورو.
د خلکو حوصله او د خلکو همت ته سلام ورته کوم چې دوی تر اوسه پرې یا برقرار ساتلی دی. د چمن ولسه سال ژوند پویشه د دې پر لک سره تړلی دی. که دا خبره د نو کړه سرته ورسوله، کدا خبر استان پاتش ولا چمن بستان پات کی پشپگمیا سواتو سانست د نور وطنونو پشان غټ غټ باغونه ته د دیګي گیټ پر روزگار باندې ژوند کوي. ته نن هم چې د چمن دغه دا مسله استانه بند شوا ستا خوله به بندیږي بس وزه به د دیګي شار نه پر روزگار پسې.
محمد صاحب د پښتین خبرې مو واورېدې او ولیدې، هغه دا وایي چې که چیرې د دې چمن لاره د پخوا غونې بیرته د تجارت لپاره آزاده نه شي، د دواړو د کرښې دواړو خواو ته خلک تګ راتګ ونه کړي، نو ممکن دغسې ستونزې رامنځته شي چې دو خوا ته دا خبرداری ورکړي چې د پښین به له خلکو خالي شي، ځکه دوی نور څه هغه نه لري، عواید نه لري. څرنګه په دغسې موضوعاتو هم تاسو خبرې کړي دي چې که دا د ویزې خبره حتمی سي نو خلک به خپل مشکلات څرنګه حل کړي؟
دوه شان چې ډېر مهم دي په دغسې حالات کې، دغسې مملکتونه لکه پاکستان او افغانستان چې دي دومره یو غټه پوله ولري تقریبا نه یو خو زموږ رسمي د ډیورنډ د کرښې سره زموږ لارې دي، او بیا غیر رسمي هم موږ ډېرې لارې سره لرو او ډیر تعلقات ته ینځه فکر کوم دوه تعلقات لکه اوس د کوټې د کندهار تر مابین چې دوه نه کړ تعلقات لکه د چمنو د سپین بول دکتر مابین چې لکه د تورخمو د جلال آباد تر مابین چې د خلکو حتی فرق نه کیږي، ژبې فرق نه کیږي، لکه میرامشاه او خوست چې دی، لکه انګور اډه او پکتیکا چې دی، لکه د ډنډی پټان او پکتیا چې دی، دا مهمې لارې زه در اچوم، لکه قمر الدین چې دی او خوست چې دی، لکه شنک زابل او دروازګي چې دا شان چې د بجنې داس موږ په یو رقم کلچر یو رقم دی. د دې لپاره حکومتونه دا لار نه ده چې پر خلکو باندې باید تشدد وکړي. د خلکو څخه په دغه منطقي خلک چې دلته بل هیڅ کاروبار نسته، بیل دغه تجارت ما څه واتخه چې یا ترانزیت راسي یا خلک یوه دانه یو کوچنی د موټر ټی پرانیسي او بیا وړي بیرته په کوټه کې خرڅوي. دغه کوچني تجارتونه په ټوله دنیا کې آزاد دي، حتی که تاسو وګورئ د مکسیکو د امریکې در مابین دغه تجارتو ته ژغ نسته، یا یوه ډنډۍ سیګریټ یا بل شی دغه تجارتونه په دنیا کې آزاد دي. د دې لپاره ذکر دی یا باید خپلو خلکو ته سړی کار پیدا کړي، او یا د خلکو په کاروبار کې چې قانوني کاروبار کوي، قانوني خپل یو تجارت کوي، او دلته هغه خلک چې دلته وسیږي یا پرلت چې کړی دي. زه په دې پوهېږم تاسو تقریبا څو عمر د مخه یو خبره یو چا وکړه، ما ولیدله چې دغه ویډیو ما ولیدله چې یو سړی حتی ځان دغه کړي په کور کې زړولی، خدای دې چا تاسو هم ملدی. دا د دې په خاطر د لوږې د لاسخه د کاروبار د نه وجود لرسه. موږ باید کوشش وکړو چې خلکو ته څنګه کاروبار پیدا کړو. د دې کاروبار د نه درلودلو له وجې څخه خلکو ته مشکلات پیښېږي، او زه فکر کوم چې دا پرلت هم په دغه سوي دي.
لاسادي راډیو هم محمد صاحب تازه راپور درلود چې ایران ویلي دي چې تقریبا 70% په تیرو څو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی. دا د بل اړخ ته به له خټک صاحب سره راشم. خټک صاحب دغه دی وروسته به بیا راواخلو. خټک صاحب، د سوداګرۍ په برخه کې دغه مشکلات شته. بیا په ورته وخت کې د طالبانو ځینو مشرانو دا خبره هم کړې ده چې دوی له دغه اوسني سرپرست حکومت ګیله من دي. څه فکر کوئ په پاکستان کې سیاسیون څه وایي چې په فبروري کې چې کله انتخابات وشي داسې اټکل کوي چې دغه اړیکې کېدای شي چې بیرته یو څه سم شي؟
اول خبره خدا ده چې په پاکستان کې د فبروري د انتخاباتو په اړه یقیني صورت حال نه دی چې دا به وشي. او دا خبره نه یوازې دا چې واړه ګوندونه کوي، بلکې لوی ګوندونه لکه د مولانا فضل الرحمان د ګوند لخوا یاد متحده قومی مومنٹ چ په سن کراچی کې هغه وجود لري او هغه نن سبا د نواز شریف چې د ترټولو لوی ګوند د اغي اتحادی دی دا خبره د اغي لخوا مخې ته راغلی دی خو تازه او د نن خبره چې تاسو حکم یعنی د نن خبره دا ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم دغه شکونو او شبهاتو په جواب کې نن یو په ټویټر باندې لیکلی دی په خپل ټویټر پاڼه باندې چې انتخابات په خپل وخت کېږي یعنی په اتم د فبروري باندې خو او بلې دا ورسره ویلي چې هر هغه څوک چې هغه په ټي وي چینلونو باندې د انتخاباتو په ضد باندې شکوک او شبهات خوري د هغې په ضد به کاروایي کېږي خو مسله دا ده چې انتخاباتي کمیشن څومره با اختیاره دی او دا انتخابات که نه کېږي دا به څوک نه کوي اغه څوک چې نه کوي اغه برناستي اغه د پاکستان پوز دی او د پاکستان پوز ته د پاکستان سیاسي جماعتونه تر څومره حد پورې مخ نیول شي دا معلومه خبره ده نو هر کله چې پوز نه غواړي چې دا انتخابات نه کیږي نو پوز به د یو طرف نه یو اشاره وکي او سبا ناس سرپرست حکومت انور الحق کړ به وایي چې چونکی امنیتی مسله دلته ډیره لویه جوړه ده او په وزیرستان کې هم چاودنی کیږي او په چمن کې هم کیږي او په کوټه کې هم کیږي او په پېښور کې هم کیږي دغه امید انتخابات نه شي
یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل د انتخاباتو یو بل نقشه هم داده شي هر کله چې په پاکستان کې دوه درې میاشتې انتخاباتو ته پاتې وي جلسې به وي غونډې به وي خلک به راوتل سي خپل خلکو ته خبرې وکړي اوس هیڅ هم نشته لیکن دغه وضعیت نو په دې حساب دا خو البته تر اوسه معلومه نه ده که انتخابات ونه شي فکر کوي چې دغه ستونزې سي له کابل سره پیدا شوې دي
اول لنډ زستاسو د خبرې په حواله سره خبره وکم ګوره د انتخاباتو ستونزه دا ده چې د پاکستان کڅوک خو یو کڅوک بدوي خو د عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دی هغه د پاکستان تر ټولو مشهور او تر ټولو نون لرونکي او زیات خلک هغه لري تر اوسه پورې باوجود د دې چې عمران خان په جیل کې اچول شوی دی خو تاسو وګورئ د عمران خان چې کوم طرفدار دي دغه چې کوم پلویان دي اغي تر اوسه پورې یا هیڅ نه دي پشا شوی او عمران خان د دې انتخاباتو نه کدا کیږي هم بهر ساتل کیږي نو دا انتخابات اول خو د دې کیدونه یا نه کیدونه په شک کې ده خو کدا اومشي او د عمران خان د ګوند نه بهر کیږي اغه ډیر زیات حیثیت نه لري سو پورې چې تاسو خبره ده چې انتخابات اون شي نو د دې بیا اثر سرازي اثر خو اوس او دا واضح دي د کم خلک چې ناستي او چاته چې سرپرست حکومت ویلې شي ګوره کله چې یو حکومت جوړیږي یا یو سیاسي حکومت اغه سرپرست هم وی په پاکستان کې چې اغه راضی اغه یو طرف ته خو چرته یو ریخي لري اغه چرته یو ریخي لري یو بنیاد لري یو جرړې لري دلته د یو خانه انور الحق کاکړ راغلی دی د بل خانه سرفراز بوکچی راغلی دی د بل خانه یو بل سړی راغلی دی اغه ناستي دغه هیڅ سیاسي ریخي نشته دی هیڅ سیاسي لړۍ نشته دی
یعنی ما سرپرست حکومت خو باید دغه پریکړه ونه کړي لکه څنګه چې
عمده خبره ده خو ځکه خو تاسو ته ما په اول سر کې وی چې دا پریکړه چې دی دا چرته یو بل خوا کیږي سرپرست حکومت هغه څوک ته چې هغه دغه خلص صرف گویا ده خوشاته چې کوم خلک ناستي د دې پردی یا د دې دیوال شاته چې کوم خلک ناستي هغه نور سدي هغه پریکړو کې دي ته وایي چې دا پریکړو شو والے هندا تاسو یعنی سرپرست حکومت دا کار نه دی چې هغه دومره لوی پالیسی بیان ورکړي چې هغه وایي چې ټول افغانان مونږ هم دا اوسو باسو اوکې تاسو ټول افغانان او باسې تاسو خو دوه میاشتې دلته کی بل حکومت چراشی مشکل خو غي د تاسو جوړوي نو دا مشکلات شته د طالبانو د په کابل کې چې د طالبانو حکومت ته که د غیسر د پاکستان حکومت مسلې حل کول غواړي ستونزې حل یا مومنصب د د چکه مستونزه ده یعنی مومنصب د تاجرانو یو نماینده لري د چکه مستونزه ده دا چې څوک حل کول غواړي دا د اغه چا کار دی چې څوک سیاسي بنیادونه لري په هغه کې د سرداری پارټي دا اغه یو سیاسي پارټي ده او هغه د ټولو مرده لپاره په پاکستان کې دي دا نه ده چې نن دي نن زرداری دی سبب زوی بل ورځ به دا غزوی داسې نواز شریف شو دغه ګوند دی او نواز شریف بل او په خپل هم یو کاروباری سړی دی یو تاجر دی یو بزنسمین دی نو د دې ټولو مستقل حل کسو ګوري یا پاکستان یا طالبان اغا انتخابات او د انتخاباتو نه پس په پاکستان کې د یو سیاسي حکومت راته کده خبره تاسو مومن سید نم د پښتنه کول شي چې تاسو اعتماد پچا باندې زیات جوړی کی پچا مزل زیات جوړی دی و تاسو په خړه باندې وای
د پښتنه تاسو اس
زموږ اعتماد په هغه چا جوړیږي چې هغه قول او زبان او قرار ولري او موږ کوشش کوو چې موږ د پاکستان حکومت کې چې هر څوک راځي دا د حقوق بل مسله ده او موږ کوشش کوو واقعا د هغه څوک د حکومت سره باید خلک چې دوی دا درک زه فکر وکم اوسنی سرپرست حکومت دا لکه مخ چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه دا د افغانستان او د پاکستان تجارت یې ښه نه دی درک کړی. یو شی زه درته وایم، د پاکستان څخه تقریبا روزانه تقریبا د 300 څخه یا 500 یوازې یو لارې سمیت راځي. 2 میلیونه متره مربع یوازې چې کا افغانستان واردوي برا واردوي. دا غټ کلمونه زه درته یعنی په سلهاو داسې کلمونه شته چې د دغه اوس تقریبا د 2400 فابریکې کچیرې د افغانستان سره د دوی تجارت اوسي د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. دغه اوس تقریبا زموږ په وارداتو کې چې د پاکستان سره موږ خپلمنځي تجارت لرو کمښت راځي. په دې خاطر کمښت راځي چې د پیسو په انتقال کې شاید مشکل پیدا شي، په نورو شانو کې موږ ته مشکلات پیدا شي. نو په دې خاطر زه وایم چې دوی باید دغه شان ټوله ووایي چې موږ څنګه کولای شو خپلمنځي تجارت مختبی والی شو، ترانزیت څنګه مختبی. په ترانزیت کې تقریبا هر ورځ 200 لارې زموږ پر درو بندرو باندې د خارج څخه موږ واردات درلودل. خټک صاحب شي خبرې ته اشاره وکړه چې یو پارټي نوم یاد کړي چې هغه تجارت پیشه ده، واقعا هغه تجارت پیشه ده. هغه په دې تجارت ډېر سر خلاصېږي، په دې کاروبار ډېر پیسې ولې دروسه پرې. په یوه پارټي چې حکومت راغلی دی دغسې پرېکړې نه ده کړې لکه دا اوس چې ده. تاسې ګورئ موږ پرون تقریبا یو حسابي موضوع درلودل، ریسرچ مو کړی و پر دې باندې که موږ د دې ځایه مثلا موږ تقریبا 15% واردات د افغانستان چې دي دا د چین څخه دي. تاسو ګورئ که موږ د کابل څخه حرکت وکړو درواخانه پورې یا د چین در بندر پورې موږ تقریبا 1000 کیلومتره لرو، څه هم کم دي، یا سل به کمی یا به نیوي کمی، دومره کم دي. دا 1000 کیلومتره موږ لرو د واخان د بندر څخه بیا د چین هر ځای ته چې موږ هر محموله وړو یو کنټینر مال باندې پر 1000 کیلو باندې موږ تقریبا د 800 څخه در 200 یا تر 200 ډالرو پورې زموږ مصرف راځي. اوس موږ د هوا د لارې یو 1000 کیلو جنغوزي چې هسته و پر دې باندې 8000 ډالره مصرف راځي، یعنی یو کیلو په 3000 ډالره وړو. ګوري موږ چې ټولو ته دا خو څخه چې موږ کنټینر راوړو تقریبا د 4000 یا 3500 دغه مصرف کوو. موږ دا لار انتخاب کوو موږ ته یو کنټینر په 2200 ډالر در شنګهای پوری، در بیجنګ پوری، در هر ځای پوری که زموږ صادرات لوړ شي. زموږ سخت شان مثلا چې زینتي ډبره ده، د تعمیراتو ډبره ده، تلک دی، شوکانی دی، نور هغه زموږ مدني مواد چې دغو انتقالات سختي کمر ته چیرې دالار په حاله سي موږ به ډیر مستقیم تجارت وکړو. نو پاکستان که چیرې ترانزیت ته مشکلات وکړي، که تجارت ته مشکلات وکړي، دغه شان هم د لاس ورکوي. پرون تقریبا د شمالي ولایتو ټول تجارت راغلی وه او دا غوښتنه مو د افغانستان د حکومت څخه وکړه چې موږ ته به دواخان لار به زموږ به دواخان پر لارې کار شروع کوي. دواخان هم ډیره لږ پاته ده، 40 کیلومتره هلته یو څه مشکل دی چې په غرو کې سره راځي، لکه سالنګ یا بدر سالنګ شتي یا به غټي یا به کوچنۍ چې هغه هم زه فکر کوم چې دومره مشکلات به نسی جوړ. یعنی ستیزه 8000 ډالر پر یو کنټینر ورکوم د هوا د لارې څخه، دا خو زه مجبور یم زه به دولت ته دومره ټول پلازا ورکوم، دولت د دې لارې څخه عواید راوړي، او بیا دغه 1000 کیلومتره به زه په خپل ملک کې راتېروم.
یعنی تاسو مطلب دا ده که چیرې پاکستان دغه ستونزې حل نه کړي، افغانستان مجبور ده چې نورو لارو ته مخه کړي، لکه څرنګه چې معقد اوس ایران ته مخه کړې ده او د نورو ته. خټک صاحب به لنډه دا پوښتنه وکړم، خټک صاحب څرنګه وبخښئ، د خټک صاحب کې به په لنډه دا پوښتنه وکړم، څرنګه دغه اړخ ته پاکستاني سیاسیون فکر کوي چې افغانستان لکه د جمهوریت په وخت کې هم نورو لارو ته مخه کړه، دوی دې ته فکر نه کوي چې افغانستان به مخیر طالبان به مجبور شي چې نورو لارو ته مخه کړي؟
ګوره پاکستان خوشقسمت هم دی په دې لحاظ سره او پاکستان بدقسمت هم دی په دې لحاظ سره. خوشقسمتي دا ده چې پاکستان که مونږ د هند نه راوالو، پاکستان افغانستان وستی ایشیا او انتر یورپ، دا یو خوشقسمتي ده چې داسې یو جغرافیا دی ته په لاس باندې ورغلی ده چې دا د ځمکې د لارې دا هر څه کېدای شي. اوس بدقسمتي دا ده چې د هند سره هم تعلق سم نه دی، او د حامد کرزي صاحب یا اشرف غني صاحب په حکومتونو کې هم تعلق ډیر زیات ښه نه و، او کم چې لکه تاسو په سر کې څنګه وي چې فیض امید دلته تللی و، او دا مطلب دا و چې دا زمونږ خپل خلک اوس دلته راغو پاکستان کې خوشحالی وشوي، هغه د خپلو خلکو سره هم اوس تعلق ورپسې خراب شو او نورم خرابیږي. اوس بدقسمتي دا ده چې هغه د ځمکې د لارې چې کوم پوټینشیال و دلته هغه نه کاریږي. ګنې لکه څنګه چې دا تجارت خبره دې تجارت سره چې عمده دغه د ځمکې د لارې دا تجارت کېدی یا شروع شي یا کیږي، نن کیږي، سبا کیږي، کال پس کیږي، لس کال پس کیږي، نو د دې سره نه یوازې دا چې تاجرانو ته فائده رسیږي، نه یوازې دا چې د ملک اقتصاد ته د افغانستان او پاکستان اقتصاد ته بلکې د سره ته روزګارونه پیدا کیږي. نن سبا ستا ځوانان ولی یورپ ته منډي وای، د افغانستان هم د پاکستان هم یا چین طرف ته منډي وای، ولی په چین کې روزګار زیات دی، په یورپ کې روزګار زیات دی، نو ستا روزګارونه پیدا کیږي. کله چې ستا روزګار پیدا شي نو زه دا نه وایم، یعنی دا یو ډیر هغه سمپلیسټک اسان نظر دی، زه دا نه وایم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو د امنیت مسله به بالکل حل شي، خو زه دا ویلی شم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو ستا د امنیت مسله تر یو حده بلکې تر ډیره